پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو دی خپرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خپرونه کې به واوري د کندهار اوسیدونکو د سخت جګړې ترخی کیسې کوي
سږی ماشومان واړه زاړه جنگ هر لحظه تغییر کوي د دې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته
د امریکا سرپرست سفیر وایي د افغانستان حکومت د دفاع لپاره یوې اغیزمنې ستراتیژۍ ته اړتیا لري د خوست یو شمیر اوسیدونکو د ولسمشر غنی د استعفا لپاره د طالبانو غوښتنه وغندله
د یغې زب په خلاف تکیه غندنه کوم بالکل دا اجازه چاته نه ورکوم د میګ ولسمشر دی د بل چا په خوله استعفا وکړه
د بی پولی خبریالانو ټولنه د افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه شي د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
په لغمن کې د ټکرونو له کبله شاوخوا شل کسان مړه شوي په لسګونو افغانانو د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان پر خلاف مظاهره وکړه اسرائیل د عمان په سمندرګي کې د تیلو پر یوه ټانکر په برید کې ایران تورن ګړلی د امریکا متحده ایالاتونو ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وغانده د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پروند طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وسوې یوناما په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر سو ویلي چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وژل شوی او ځینې نور پولیس ټپیان شوي دي خو د ملګرو ملتونو کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی یوناما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفانو د ملګرو ملتونو د دفتر دروازه په داسې حال کې په توغندي او مرمیو په نښه کړه چې د ملګرو ملتونو نښې او علامې په روښانه ډول وربندې ښکاره دي د یوناما په بیان کې یادونه سوي چې د ملګرو ملتونو بر دفتر او ملکی کارکونکو برید د نړیوال قانون پر اساس منه دی او کېدای سي جنگي جرم وبلل سي یوناما غوښتنه کړې چې د دې برید تر سره کوونکي باید وپیژندل سي او حساب کتاب ورسره وسی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یوناما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې دی چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان اوښتی وي د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر د دوه پیښو له کبله شل تنه مړ شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي د لغمان د ولی وین اسد الله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه نه وخت د قرغیو ولسوالۍ اړوند نارنج باغ سیمه کې د یو کاستر او سراچه ډول موټر د ټکر له کبله اته تنه مړ شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي د دولتزی په خبره په ټپیان او مړو کې میرمنې او کوچنیان هم شامل دي شغلې دولتزی زیاتوي چې د غراس پر همدې لار نن سهار د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اړوند عزیز خان کڅ سیمه کې د وی ټو ډی او دوا سره چډول موټرو د ټکر لکبله 12 سنمړ سیوی او اتن ور ټپین سیوی دي چټپین د خبره روختون تلج ډول سیوی دي د تخار ولایت امنیه قمندانی وایي د مرکز تارلقان اړوند شاو خوشل کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حمله پشا تنبول سوي دي د امنیه قمندانی وایان خلیل اسیر پرونو ویل چې امنیتي ځواکونو په پرونیو عملیاتو کې چې ولسی پاسونوالو هم راسته کوله د تارلقان شاو خو شل کلی له وسلوالو تصفیه کړی دي شغلی اسیر زیاتوي چې وسلوالو طالبانو تیرش په هم د تارلقان پرزینو حوزو او سیمو حمله پلان کړی و چې شاندې کړی سوي دي خو وسلوالو طالبانو د موضوع رات کړی ده په وسلوالو نشته کې د یو پاسونوال د وجل کېدو او درې نورو د شپې کېدو خبر ورکول سوی دی د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته په لسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ د لاریون یو تنظیمونکي خالد یوسفی د دې حرکت د مخې په اړه ازادي راډیو ته وویل
لومړی محمد اوا چې موږ د خپل ملاتړ د افغانستان د ملي اردو څخه او د افغانستان د جمهوریت نظام څخه اعلان کړو دوهم محمد اوا چې د پاکستان لاسوهنه او د هغه د مخې توپ وغندو او خلکو ته یې ښکاره کړو
بلخ ټاکل سوی چې نن یک شنبه د فرانت نن شنبه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم پلازګونو افغانان د ایفل ټاور مخې ته لاریون وکړي تر دې مخکې د کابل ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو په څو شارونو بلجیم بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه سوي دي په دغه لاریونونو کې برخوالو وسلوال طالبان تورن کړي چې د پاکستان په همکاري په افغانستان کې خپلې جګړې شدیدې کړي دي پاکستان تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان جګړې اسلام آباد هم اغیزمن کړي دي په تیر شاوخوا 24 ساعتونو کې په جلال آباد ښار کې درې تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. نن هم د جلال آباد په کونه فروشي سیمه کې په ډزو یو تن وژل شوی او دوه لاریوان ټپیان شوي دي. د والي ویان عطا الله خوجانی په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې وژل شوی کس امنیتي او ټپیان شوي کسان ملکیان دي. اسرائیل په عمان سمندرګي کې د تیلو پر یو ټانکر په برید کې ایران تورن ګڼلی دی. په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي چې ویل کېږي یو یې د رومانیا او بل د برېټانیا دی. د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاک شرکت چې مرکزي په لندن کې دی ویلي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ رپیده او د پنجشنبې په ورځ حمله ورباندې سوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید ایران په دې پیښه کې دخیل ګڼلی دی. د خپل برېټانوي سیال ته ویلي چې په کار ده د دې پیښې ځواب ورکړل شي. ایران تر اوسه په رسمي ډول په دې بابت څه نه دي ویلي. او د عراق پوز دغه هیواد په شمال کې د جنازې په مراسمو پر مهال ځینې کسان وایي چې وژل شوي دي، خو د دې تلفاتو دقیق شمیر او ځای ته اشاره نه ده کړې. د عراق یو امنیتي مسؤل پرون څرګنده کړه چې د پولیسو په ګډون اته تنه هغه وخت وژل شول چې وسلوالو ډزې ورباندې وکړې. دغه چارواکي په دې شرط چې نوم یې نه اخیستل کېږي دا هم ویل چې دا برید داعش ډلې کړی دی. عراقي ځواکونو درې کاله مخکې له داعش څخه ټولې هغه سیمې ونیولې چې دې ډلې لاندې کړې وي، خو لا هم د دې ډلې وسلوال په عراق کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي.
زموږ ځخله ازادي رادیو خبرې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اود ماشام تر او په منځني صفه 12 پښنوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار، هرات، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله شنډې کړې دي. له بل خوا طالبان تاییدوي چې پر لوی شارونو بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبانو تر دې وړاندې دا خبره نه منله چې ګنې پر شارونو بریدونه کوي. د طالبانو یو ویندوی ازادي رادیو ته وویل چې امریکا او د افغانستان حکومت له دوی سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړې، نو دوی هم پر شارونو حملو ته زور ورکړی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
لته میاستو ځند ورسته پر لوی خارونو د طالبانو د حملو شدت که څه هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې لتیری ورځې را په دی خوا پر هرات، کندهار، لهکرګه او طالقانو خارونو د طالبانو حمله د فکړی او دغه خارونو ته نږدې سیمې د طالبانو له حضور پاکی کړي، خو طالبان پر لوی خارونو د بيدونو د دوام خبرداري ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان ازادي رادیو ته لپارون رئیس د تسویه سویو سیمو پاړه وویل
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د خلکو له بسیجي سو ځواکونو په ملاتړ په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو په ځانګړي توګه دغه ښارونو په نږدې سیمو کې طالبان له ماتې سره مخ کړي. پیلان زموږ ځواکونه په دې څلورو ولایتونو کې فعال حضور لري. د هرې ورځې په تیرېدو به وضعیت لا ښه شي. د طالبانو مرګ ژوبله تر هر بل وخت په پرتله زیاته شوې ده. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په شدت به فراخې سیمې او اراضي به د طالبانو له شتون څخه پاکې شي.
طالبانو پرون جمعه د هلمند، کندهار، هرات او تخار ولایتونو په نږدې سیمو کې حمله کړې وې. وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو شرط ایښودل شوی و چې طالبان به په لوی ښارونو حمله نه کوي. خو دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره ایواز دی وی ونی لپاره ویل سوی و. د مجاهد په خبره نه امریکا او نه هم افغان حکومت له دوی سره کړې ژمنې په خپل وخت عملي کړي نه دي، نو په خبره د جګړې د کمولو لپاره نور د دوی حوصله هم ختمه شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر هم د طالبانو تر برید لاندې راغلی و او دغه دفتر یو ساتونکی پکې ووژل شو او دوه نور ساتونکي یې ټپیان شول. خو طالبان ذبیح الله مجاهد دغه حمله په اړه پر ټویټر لیکلی چې د یونما دفتر د جګړې په سیمه کې دی، ښایي د جګړې په لار کې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو د طالبانو په ورسېدو هغوی خوندي سول. اوس چې طالبانو پر لوی ښارونو د حملو خبرداری ورکړی او وړاندې په لوی ښارونو د حملو نه کولو په صورت کې بین الافغاني خبرې پیل شوي وي، له دې وروسته به افغان حکومت له دغه ډلې سره د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي او کنه هڅه مو کړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو. خو تر دې دمه یې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
پر شارونو د طالبانو د حملو لکبله خلک له سخت کړاو سره مخامخ شوي دي. د جګړو د دوام لکبله د مرجوبلو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د هغو شارونو چې جګړه پکې روانه ده، پکېره بیا د لشکرګاه او کندهار شارونو اوسیدونکو وایي بې شمېره کسان وژل شوي او لا هم د وینو بهېدا دوام لري. د کندهار ښار یو مدني فعال په دغه ښار کې د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د عینومېنې اوسیدونکی یو مدني فعال په آیس باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي، حاکم دي او په عینومېنې کې، په مجموع کې، په بولډک کې، په هلمند کې، په پنجوایي کې، په ژړۍ کې، په دامان کې، په میوند کې، په دغو ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمند شول. د کورنۍ مشران یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت لخوا څخه ووژل شول. په د جنګ په مابینځ کې راغلي دي او ښځې، ماشومان، واړه، زاړه د پریشان دي. کله په یوه کوڅه کې ګرځي، کله په بله کوڅه کې. جنګ هر لحظه تغییر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي، د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي. کډه خو نه ده، کډه خو نه ده، سپات نه یې هستونی چې ټول چور شول، هستونی چې ټول نابود شول. بس اثره ماشومان یبلې پښې لچې پښې د خپلو کورونو څخه راوتلي دي. بس د دغه جنګ ښکار شول، دغه جنګ دوی تباه کړل، برباد یې کړل. او د عزت خاوندان، د پلار خاوندان، د نیکانو د نوم خاوندان دي، د ټولو ته دا ټول زیانمن شول. دا ټول ارت کوم داسې چې دا ټول د بهرني د ګاونډي هیوادونو مستقیم مداخله ده چې په مستقیم ډول باندې د دوی افواج جنګیږي، دوی د دوی هغه مسلکي کسان جنګیږي، سلا ورکوي، تمویلوي. خو درد یې زموږ په ولسونو باندې تېرېږي. د څلوېښت کال جنګ، د اوږده جنګ په نتیجه کې اوس هم پای ته ونه رسېدي. اوس هم زموږ ولسونه ډېر در په دره. د یوې خوا څخه جنګ، د بلې خوا څخه ناداري، د بلې خوا څخه جاني تلفات. حتی ما یو سړی ولیدی دا بله ورځ، څوک چې څوی سپېژل دې په جنازه کې حاضر وم، نو هغه د کور مشر تللی دی، د هغه خو د مابین ځ ولاړې. قسم مې واخیستې چې یوه چرګه مې درلودله، یوه مې وزه درلوده، دا مې د یوه همسایه کره ودرول، خپل بچان مې راوړه د بل همسایه کره، هغه همسایه هم دا چې همسایه و چې خپله ډوډۍ نه درلودل. نو حالات دومره د تشویش وړ دي. دا اوس ما په عقیده باندې چې نړیوالو ته موږ خواستو شته چې لطفاً منځګړی وکړي، لطفاً دغه دغه ولسونه چې د دغه جنګونو روزمره ښکار دي په ډېر سخت تکلیف کې. ما د دوه میاشتې جانې تاریخ لوستی دی، ته باور په خدای وکړه تر هغه هم سخت حالت دي.
دا د کندهار ښار یو مدني فعال و چې د خپل ښار د وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارزو دافیر په جګړه کې د طالبانو په وروستیو پرمختګونو اندېښنه شي او وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دفاع وکړي. رئیس ولسن په ورته وخت کې ویل چې د دفاع لپاره یوه اغیزمنه ستراتیژي پکار ده.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز ظفر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
د افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي، یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د وړتیاو او اسلامي جمهوریت وړتیا ډاډ ورکړي.
خاغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمېدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارلز فیر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د چین په نندارتونونو کې افغاني صنعتي توکو ښه پلور او بازار درلود. د دغه وزارت وین فواد احمدي د دغو نندارتونونو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل یو د لانجو نړیوال سوداګریز نندارتون و چې د دغه هیواد په ګانسو ولایت کې د جولای په اتمه جوړ سوی و او څلور ورځې دوام وکړ. د نوموړي په وینا بل نندارتون د ورېښمو لار سیاحتي نندارتون و چې شناشي ولایت کې د جولای په شپاړسمه جوړ سوی و چې دوه ورځې دوام وکړ. د ښاغلي احمدي په وینا په دغو نندارتونونو کې په شپږو غرفو کې افغاني غالۍ، زعفران، ګاڼې او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل سوي وي. د نوموړي په وینا په یادو نندارتونونو کې ګډون کوونکو افغان شرکتونو خپل ډیری محصولات وپلورل او چینایي پانګوالو او سوداګریزو شرکتونو سره بېلابېل سوداګریز تړونونه هم لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي چې روان کال په لوګر ولایت کې د هندوانو حاصلات 10% زیات شوي. د دغه وزارت وینا اکبر حسنمین ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دغه ولایت کې 350 هکتار ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې 15,000 میټریک ټنه هندوانې حاصل یې ورکړی. د نوموړي په وینا د لوګر هندوانې د کابل په ګډون د ګاونډیو ولایتونو په بازارونو کې ښه پلور لري چې د یو من هندوانې بیه 120 افغانۍ پورې رسیږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په لوګر ولایت کې زیاتره بزګرانو د هندوانو کرکیلې ته مخه کړې او په کښت کې له نویو میتودونو څخه کار اخلي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ بیې 1.90 افغانۍ اتیا پوله، 1 یورو 3.90 افغانۍ اتیا پوله، 1 پاوند 1.90 افغانۍ اویا پوله، 1 سعودي ریال 1.20 افغانۍ، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، 1 هندي روپۍ 1.20 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ساجي راډيو واردل. ساعت 12 بجي او 12 دقيقې شوې. په اورزګان کې د طالبانو له لوري د دهراوت ژغ راډیو لوټ او د ودانۍ ویجاړېدو خبريالان او د رسنیو مسؤلان اندېښمن کړي دي. په اورزګان ولایت کې د دهراوت ژغ خصوصي راډیو مسؤلان وایي چې د راډیو ټول وسایل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لوټ شوي او ودانۍ هم نړول شوې ده. په دې موضوع دا راپور واوري.
د دهراوت ژغ رادیو ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه او ستاسو لپاره د دینی معلوماتو غوره لار.
د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د دهراوت ژغ په نوم د یوې خصوصي او سیمه ییزې رادیو د ژغ د تل لپاره غلی سو. د یاجی رادیو مسول محمد عمر وزیری ازادي رادیو ته ویل چې د یاجی رادیو خبرونه د روان کال د پیل رئیسی پسیمه کې د روان جګړو لامل درېدلې وي. نو موړی وای کله چې دا ولسوالي څور زی وړاندې په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولويده، نو دوی هڅه وکړه چې خپل رادیو ته ورسي او پاله یې کړي، خو طالبانو یې مخه ونیول او خپل رادیو ته د ورتاګ اجازه ورنه کړه. د زیاتوی چې تیر ورځ ورته خبر را ورسېدلې چې د راډیو وسایل لوټ شوي او ودانۍ نړېدلې ده.
یا دا ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاس ته لویږي، نو وسلوال طالبان دا ساحه مکمله په تصرف کې راوړي او موږ ته او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د راډیو ژغ راډیو ته ورسي. بلاخره موږ ته د یوې ورځې په تېرېدو سره وروسته معلومات د بعضې سرچینو څخه راورسېدل چې د راوت ژغ راډیو وسایل تر یوې اندازې وړل شوي او ډېر لږ وسایل پاتې دي. د دوو یا درېو ورځو په تېرېدو سره بیا اول راورسته چې د راډیو هغه ټاور یا انتن چې ولاړ دی هغه هم د بېخه نړېدلی دی. نن بیا داسې معلومات راورسېدل چې د راډیو ودانۍ هم ویجاړه شوې یا د منځه وړل شوې ده.
دهراوت ژغ راډیو لتیرو ډیر لوس کلون رئیسی په دهراوت ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په ساته په شپه او ورځ کې اته ساتنه شرات لرل. په دینی، سیاسي، معلوماتي، خبري، فرهنګي او تفریحي برخو کې خپرونې لرلې.
دا یارانو اختریز بند
د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا دا خبر ردوي چې ګڼې دا راډیو دي د دې له لوري تخریب شوي وي. نموړی ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دا راډیو مخکې له هغه نه لوټ شوی و کله چې ولسوالۍ د دوی لاس ته ورتلله. خو د دهراوت ژغ راډیو مسؤل محمد عمر وزیری وایي چې د راډیو وسایل هغه مهال لوټ شوي او ودانۍ نړول شوي کله چې یاد ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده. د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان د دهراوت ولسوالۍ له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت ژغ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورته نړولې ده. د رسنیو د ملاتړ اداره یعنی پر شکیل خو ژغ کوي چې رسنۍ او خبریالانو ته زیان وانه روي. نه وایي سره له دې چې طالبانو ویلي چې له خبریالانو او رسنیو سره کار نه لري، خو اوس لیدل کېږي چې دوی د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي او غړي یې د رسنیو لوټولو او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نوی د راپور پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شنډنډ ولسوالۍ کې هم د وطن راډیو وسایل لوټ کړي وو او د دې راډیو ژغ یې د تل لپاره غلي کړي وو. خو په اروزګان ولایت کې د خصوصي راډیوګانو مسؤلین او خبریالان د رسنیو په وړاندې د طالبانو دغه ډول چلند اندېښمن کړي دي. په اروزګان ولایت کې د شمه راډیو په نوم د یوې خصوصي راډیو مسؤل مدیر احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې په روزګان کې یوه رسنۍ فعالیت دري او هغه د نامنوی له امله تر ټولو لوی اندېښنه زموږ دغه د کچېرې یعنې طالبان پراخې سیمې نیسي، نورې رسنۍ به هم د دغې رسنۍ په برخلیک اخته سي او همدغسې به له ستونزو سره مخ سي. غوښتنه له وسلوالو طالبانو څخه دغه ده چې بېطرفه رسنۍ دي کار کولو ته پرېږدي تر څو د ولس ږغ تر چارواکو د پرې ورسي.
په اروزګان ولایت کې دا مهال پنځه خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون او دوه دولتي راډیوګانې او یو تلویزیون او یوه اونیزه فعالیت لري. په دغه ولایت کې مشت خبریالان او د رسنیو مسؤلین پر داسې مهال د اندېښنه ښیي چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو سره دي او مرکز ترینکوټ هم طالبانو کلک محاصره کړي دي.
له بل خوا د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان د افغانستان امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دغه سازمان مسؤلانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د جګړې پر شکیلو غاړو د فشار راوړلو له لارې د خبریالانو امنیت خوندي کاندي. په ورته مهال یو شمېر خبریالان وایي چې روان ناوړه امنیتي وضعیت دوی او کورنۍ سختې اندېښمنې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان مسؤلینو د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې روان امنیتي وضعیت د خبریالانو په کارونو ناوړه اغېزې کړي. د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یوه لاره ومومي. په افغانستان کې د بیپولي خبریالانو سازمان مسؤل رضا موینی وویل
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردنه.
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی، خو په نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې دننه په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
له بلې خوا د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مرستیال ضیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه.
کار درست است، یک حق است، ولی زندگی هم یک حق است.
دا سمه ده چې د دندې ترسره کول زموږ حق دی، خو ژوند هم زموږ حق دی او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبریالانو فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي. ځکه دا یو شخصي مسله ده چې خبریالان باید خپل وټاکي.
له دې سره یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي. افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تربل هر وخت اوس په افغانستان کې د خبريالانو ژوند ډېر له ګواښ سره مخ دی. دلته افغانان د جګړې له لومړۍ کرښې رپورټونه او خبرونه ورکوي، نو تر ډېره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدیده ده افغان خبريالان له ډېرو ننګونو سره مخ دي، او که چېرې په جګړه کې د افغان خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د افغان خبريالانو په تړاو په یو لوی ناورین
د دغو امنیتي ګواښونو سربیره د بی پولو خبریالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیتي ادارې له لوري د څلورو خبریالانو له نیولو انتقادونه وکړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا څلور تنه هغه خبریالان چې تېرونی غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو له لوري نیول شوي چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
دیموکراسی
نه وای استبداد وو که دیموکراسی نه شوی
خلق حکومت بنوي
دیموکراسی نه نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ وی پانه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ په وی پانه کې نه یوازې د ازادي رادیو مطالب لوستلی شئ بلکې اوریدلی هم شئ. د خصوصي دونکو په یو غونډه کې د طالبانو د یو ویندوی هغه غوښتنه وغندله چې ویلي وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سوله د شخصیتونو او ډلو په نفي کېدو نه راځي، بلکې د سولې لار دا ده چې په نظام کې هر چا ته ځای ورکړل شي. څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویندوی او د مرکه چې پلاوي غړي سهیل شاهین له یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي وو تر هغه چې په افغانستان حقوق پر په افغانستان کې سول نه کیږي چې ولسمشر اشرف غنی له خپل دندې استعفا ورنکړي. نور حل په دې راپور کې
د جمعې په ورځ د خوست د زګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر ښځو په یو غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا د غوښتلو غندنه وکړه. دوی ویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله نه راځي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نور هم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړی سهیل شاهین دا چې کومه خبره کړې ده چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا حکومت به وسله کوم ځکه کېږي د یغې زه په کلا کې ټکې غندنه کوم. بالکل دا اجازه چاته نه ورکوم او د خوست ولسونو په نمایندګي چې د میږ ولسمشر دی د بل چا په خوله استعفا وکړو او بیا د طالبان رشي بیا د می سره جوړه رغه وکړو. په قانون په اصول چرچی میږ ډېر وخت نه هغه ته تږي وږي که بیا نرچي او میږ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچي پلاوي غړي سهیل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیه باوري وایي
که چیرې کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساسو شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سر ته ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته. خو نور هم افغانستان د بحران لوري ته ځي، شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دي آل کنټرول هم وځي. او په څنګ کې له نړیوالې ټولنې نه هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لاسته راوړي دي هغه په مقابل کې بې تفاوته پاتې نه شي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی کمال وایي که نظام ته هر څوک جذبېږي باید د قانوني لارو جذب شي.
خبره دغه ده چې هر څوک انتخاباتي طرف نه یو سولې طرف نه د امنې طرف نه افغانستان ته راشي او بس افغانستان کې به امن وي موږ به د جګې دغه مرګ نه داخل شوي وي.
مدني فعال حمیدالله وایي په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کېدو سره سوله نه راځي، بلکې سوله په دې راځي چې موږ یو بل وزغمو.
هېڅکله افغانستان په استعفا سره نه جوړېږي او نه په افغانستان کې سوله راتلی شي، بلکې هر څوک باید راشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل ته غاړه ورکړي تر څو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هېوادونو غواړي چې د افغانستان د ناامنه کولو پر ځای دې په دې هېواد کې د سولې له پروسې سره مرسته مرسته وکړي. دی زیاتوي د افغانستان د بې‌ثباتۍ څخه د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کیدلی. حکمت دانش وایي که چیرې افغانستان سوریه شي، د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
نن د دو بجو په خبرونه کې، یعنی ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې، په دې بحث لرو چې ورستیو جګړو د افغان